का सेवा की शुरू की गई।
د اسرار العالم مومن نمولن خبرونه واری د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې دریاس موسی خیل نمورو چې د پاکستان سنر وسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري ملک کې پښوی بارنونو او د هغې د لاسا پر رسیدلی زیان لیکلی دي. د لړکی مشرق ورسپانو وایي چې د بارنونو د لاسا بلوچستان قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا او پنجاب ځینې برخې متاثر شوي چې له وجې د مالی زیان سره سره تر 500 پورې کسان مړه شوي دي او د دې ټولو ذمہواري په حکومت او متارکه ادارو راځي چې دوی د بارنونو او سیلابونو د ممکنه تباہي خبرداري په سم ډول نو ورکړي. دا راز آج ورسپانو وایي چې د موسمیاتو محکمې لخوا متارکه ادارو او صوبایي حکومتونو ته د پیشګی اطلاع باوجود ځلې انتظامیو هغه رنګ اقدامات نو کړی چې کم پکارو او د هغې له وجې یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې د ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو په پوځي عملیاتو او د دې رستو د بحالې په عمل لیکلې ده. ادارې وایي چې د 15 کالونو زیات وخت تیر شو چې سوات او ملکن ډیویژن کې د حکومتي رټ بحالولو لپاره پوځي عملیات شوي وو، خو د اپریشن سرته رسیدو رستو نړیوال بینک او ایشیایي ترقیاتي بینک د ملکن ډیویژن د بیا ودانې او بهاله جاج غستو د پاره یو سروي وکړه چې پکې ویل شو په دې ټوله مل با 8.5 ارب ډالر لګښت راځي چې پکې وفاقي حکومت د 19 ارب ډالر ورکولو ژمنه وکړه او نور رقم به امدادي ادارې ورکوي، خو تر دې دمه په دغه منصوبه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ادارې مخکې وایي چې د ملکن ډیویژن د تجربې پر رڼا کې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو واپسې او د دغې سیمې بیا ودانې ډېر سوالونه راپورته کړي دي، ځکه چې د ملکن ډیویژن په نسبت دلته ډېر اوږد جنگ تیر شو. نو څنګه به حکومت او حکومتي ادارې په خشان دا خلک خپلو کورنو ته واپس ستانه کړي؟ او د وروستیو کې د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې یو غونډه کې ویل شوي وو چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو د پاره ځان لکړې شوي پیسو کې تر دې دمه 80% پورې هم نه دي خرچ کړي شوي او د کورنو جوړولو فیصله اوس هم د وزیر اعظم د منظورې په انتظار ده. ادارې اخره کې لیکي چې تر دې دمه د قبایلي سیمو د بحالې او بیا ودانې اندازه هم نه ده لګولې شوې، نو ځکه نه ښکاري دا مسله راتلونکي نږدې ورځو کې حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی دی نیشن ورځپاڼې افغانستان پولو د پاکستان د پالیسۍ او د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د هیواد د رول په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه کې د افغانستان د جګړې په اړه په هیواد کې د نیټو ځواکونو د پخواني امریکایي کمانډان څرګندونې راغستې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي هرن بادشاہ وړاندې کوي.
د دی نیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې چې نوموړي پکې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو او د هغوی د کورنیو د موجودیت د خبرې پخلی کړې، جوتوي چې پاکستان له دغه حقیقته د انکار کولو پالیسي ورو په ورو له منځه وړي. پاکستان تر دې مخکې افغانستان په لو داسې پالیسي خپله کړې وه چې ویل به یو څه او کول به بل څه. اوس چې پاکستان په ډاګه ومنله چې په هغه هیواد کې افغان طالبان او د هغوی کورنۍ ژوند کوي، پاکستان به ګڼې داسې اقدامات وکړي چې دغه خبره یوې منطقي نتیجې ته ورسوي. پاکستان آیا ویلی شي چې افغان طالبانو ته د پناه ځایونو ورکولو پالیسي به په څومره وخت کې له منځه یوسي؟ لیکنه وایي دا هغه پوښتنې دي چې ورته د پاکستان د ځوابونو له نوعیته به معلومه شي چې هغه هیواد د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې څومره په جدیت سره رول لوبول غواړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د طالبانو فعالیتونه او د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژه یو ځای نشي چلیدای. پر دې سربیره د ټاپي پروژې پر مخ بیولو لپاره هم سیمه ییز امن ته اړتیا ده. لیکنه زیاتوي پاکستان باید د خپلو خلکو د یوه ښه راتلونکي په خاطر زړورې پریکړې وکړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنس د امریکایي پوځ دیوا جنرال جان کیمبل په حواله ویلي چې په افغانستان کې لا هم د امریکایي ځواکونو موجودیت او د هغوی جنگي فعالیتونو ته اړتیا ده. د جنرال د تیرې اونۍ تر پایه پورې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډه په لاس کې لرله. جنرال کیمبل پر دې خبره ونه کړه چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه د کومو ځانګړو اختیاراتو غوښتنه کړې وه، خو ویل چې که د افغانستان په جګړه کې د هغه پر وړاندیزونو عمل ونه شي نو اهدافو ته به یې رسیدګي ګرانه شي. لیکنه کاږي د افغانستان جګړه داسې یوې مرحلې ته داخله شوې چې افغان امنیتي ځواکونه او هم په افغانستان کې میشت شاوخوا 15,000 بهرني ځواکونه یې له یوه امتحاني حالت سره مخامخ کړي. لیکنه زیاتوي جنرال کیمبل افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې له چیک پوسټو بهر ته ووځي او طالبان شا تک ته اړ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون ماخام د ترکیې په پلازمینه انکره کې یو موټر بمې چاودنه وشوه چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. که څه هم تر اوسه د دغه برید ذمهواري چا نه ده منلې، خو چارواکي وایي لومړني تحقیقات ښایي چې ډېره ممکنه ده دغه ترهګر عمل د کردستان د کارګرانو ګوند پی کې کې او یا هم د هغې کومې ملاتړې ډلې کړې وي. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرونی چاودنه حکومتي ودانیو ته په نږدې سیمه کې وشوه. عیني شاهدان وایي له برید وروسته پوځي هلیکوپټرو په الوتنو پیل وکړ. د راپورونو له مخې صدراعظم احمد داود اوغلو د کورنیو چارو له وزیر، د استخباراتو د ادارې له مشر او له امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه. او ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د کورنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. حمله د انقرې په مرکزی برخه کې کیزیلای چوک او د گووین په نوم پارک ته نږدې وشوه، او هغه بس په نخه کړ چې شل تنه سورلې پکې وي. دا همغه سیمه ده چې نږدې یو میاشت مخکې یوې بلې چاودنې د سرتیرو په ګډون 9 کسان ووژل. که څه هم د پرونی چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې یو استخباراتي مقام ریټرز خبري آژانس ته وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا حمله به د کردستان د کارګرانو ګوند پی کې کې او یا د هغې کومې متحدې ډلې کړی وي. د تېرې حملې مسؤلیت پی کې کې ته یوې نږدې ډلې منلی و، خو چارواکي وایي د سوریې کرد وسلوالو هم لاس پکې درلود. په انقره کې د پرون ماښام ځنوژونکي حمله په داسې حال کې کیږي چې مسکو پر انقرې د سوریې په خاوره کې دننه د کردانو په سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو تور لګولی. روسیه وایي چې ترکیه د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، څو د سوریې په شمال کې د کوردی ډلو د سنگرونو د استحکام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یو ټلویزیونی مرکه کې چې پرون خبره شو وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. ترکیه په سوریه کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله، او بیا یې دا خپل مسلم حق وباله چې د سوریې په خاوره کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا دمخه له سرحد څخه 200 متره وړاندې سوریه ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکی چارواکو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې انقرې د جنوب ختیځ په دوو کورد میشتو ښارونو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. په دې سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کې کې د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د پیل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنهو، دا ماخام تر شپږو.
یوې غیر دولتي ادارې په ننګرهار کې د زراعت تعلیم او غذایي مسؤلیت د ادارو د چارواکو په وړاندې هغه بنیادي ستونزې په یو باس کې رابرسیره کړې چې ولس ورسره لاس او ګریوان دی. دغه باس چې پرون پیل شوی ټاکل شوی نن دوشنبه هم دوام وکړي. تفصیل د باس محمد عابد په دې رپورټ کې.
یا د ناسته د پی ټی آر او یا د سولې ښوونیزي او سیړنیزې موسسې د اکسپام نړیوالې موسسې په مالی مرسته د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه کړې وه چې پر ننګرهار سربیره پکې د هرات او تخار ولایتونو څخه په لسګونو ښځینه او نارینه او عدالت غوښتونکو برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د سولې د ښوونیزي او سیړنیزې موسسې مشر ډاکټر عبدالله توحیدی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اساسي هدف د دغه مجلس نه دغه دی چې حکومتي چارواکي د دغه کسانو ستونزې د تعلیم او تربیې، زراعت او د غذایي مسؤلیت په برخه کې واوري. هغه کومه د اډوکسي ستراتیژي چې دوی ترتیب کړې ده هغه ورته وړاندې کړي، په عین زمن کې د دوی نه وعدې واخلي چې په راتلونکي کې دوی څه پلانونه لري او هغه د شته ستونزو په مقابل کې څه کولی شي.
په دغه ناسته کې د پوهنې ریاست اړوند پر ستونزو سربیره په زراعت ریاست کې د پرمختیا په وړاندې د پرتو ستونزو یادونه هم وشوه چې د دغه ریاست د پلان او فالیسی مدیر عطاول حق بشری د ستونزو د اواری په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ستونزې د حل په مورد کې مونږ سره برنامه لرو چې د کرنې وزارت تر چتر لاندې دلته کار کوي. نو مونږ کولی شو چې هغه ستونزې چې دلته په نګهار کې موجود دي خاصن د زراعت او مالداری په برخه کې همدارس د آبیاری په برخه کې نو هغه ته مونږ ان شاء الله رسیدګي به وکړو.
د ننګرهار ولایتي شورا په خوانی وکیل زابط امیر محمد مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ترغې چې په ټول هیواد کې قانون نوی پلی شوه ستونزې په اسانه نشي حل کېده.
هغه خلک چې دا غصب کوي دا قانون ماته یا په ټولنه کې نظام خراب کړی د دې د مخنیوي لپاره کار وشي هغه وروسته دا کارونه به موثر تمام وي خو یو اندازه تاثیرات هم لري چې ولس او جامعه لپاره کار وشي.
خو په ننګرهار کې د عدالت غوښتنې د کمیټې مشر ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې دوی هر میاشت په اړوندو ریاستونو کې د هغو ستونزو په اړه له چارواکو سره ویني چې له مخکې نه ورته په ګوته شوي وي.
منګه میاشت کې یو ځل دوه ځل دې ادارو سره ګورو هماغه موضوعات چې ملته وړي دي دلته به تعقیبو د خان سره مزو ګورو د رسمي چارواکي سره ګورو یعنی دغه پروسه تعقیبيږي. یوازینی دې دوه کسي کمیټه ده چې د نورو په پرتله دا وګدمهاله ده او ډیره ستره لاسته راوړنه لري.
د سولې خونیزه او سیړنیزه موسسه په ننګرهار تخار او هرات ولایتونو کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د پوهنې زراعت او غذایی مسؤلیت په برخه کې کار کوي چې په هر ولایت کې درې ولسوالۍ په نخښه کوي. د عدالت غوښتنې کمیټې پکې جوړوي او د خلکو سره په خبرو اترو کې د یادو ادارو ستونزې رابرسیره کوي د چارواکو په وړاندې ږدي او په شریکه ورته د حل لارې چارې لټوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کراچۍ کې میشت ځینې پښتانه هر اتوار د کلیفټن په سیمه کې د سمندر غاړې ته ورسي او اتڼونه ورسره کوي. بخنه غواړم اولته اتڼونه کوي. دوی وایي له دغه لارې غواړي د یو بل له حاله خبر شي او خپله رخصتي په خوشحالۍ تېره کړي. د محمد عمران رپورټ پرې لرو.
کراچۍ ښار ته د مزدورۍ په غرض راغلي پښتانه وګړي وایي چې دوی د چوټۍ په ورځ د یو بل سره د میلاوېدو او بیا په خوشحالۍ د تیرولو لپاره د دې اتڼونو تابعیا کوي. د دې اتڼ را جوړونکي حاجي نعیم چې د بلوچستان قلعه عبدالله سره تعلق ساتي مشال ریډیو ته وویل چې ټوله اونۍ کارونه وکړي نو دا یوه ورځ د دوی د راغونډېدو او اتڼ کولو لپاره مخصوصه ده. یو اتڼ کوونکی امین الله چې د کوټې اوسیدونکی دی وایي چې په دې اتڼ کې د دوی سره د هرې سیمې د پښتنو په شمول په ګڼ شمېر کې د نورو ژبو ویونکي خلک هم ګډون کوي چې مقصد یوازې لږ وخت په خوشحالۍ تېرول دي. د قلعه عبدالله اکرام مشال ریډیو ته وویل چې دلته که څه هم دوی د خوشحالۍ لپاره راغلي خو پښتانه لا اوس هم په دې ښار کې ستونزې لري.
پښتانه دي چې هغه خفه دي ولی مشران چې کوم دي هغه یو په یو لار نه دي. غټ پښتانه چې کوم دي که وزیرستان والا دي که سوات والا دي که باجوړ والا دي او چې کوم افغانستان والا دي موږ چې دا ټول سره یو شي او دلته زموږ د اکثره هلکان چې کوم دي پلس والا اکثره تنګول هم کوي دي ځکې او په لارې شناخت کارتونه پښتانه کې او دي ځکې
د یوې اندازې تر مخه په کراچۍ کې 50 لکه پورې پښتانه ژوند کوي چې زیاتره پکې مزدور کار دي. خو دې اتن تر اغلی پښتانه وایي چې دا د دوی خار دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شب دی د 19 خبرونه مشالونه. مشالونه زموږ د خبرونو اغه لړۍ ده چې تاسو پکې د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک د ملګرو د ژوند او سیار پاړه وره. نننې خبرونه د پښتون مبارز عبدالاکبر خان اکبر پاړه جوړه شوې ده. د خبرونه شاهین بنیری جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
ستړي مشاوریدونکو، شاهین بنیری ما او په مشالونه خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر پاړه باندې اورو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1899 کې د چارسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدلو. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لره. هغه خپل لومبې زده کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پېښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخیسته. تاج محمد خان بیا وروستو د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډېر مهم کردار لوبولی و. عبدالاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پېښور د تاریخي اسلامیا کالج نه وکړې. عبدالاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډېره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وې او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنگالی استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمۍ استاد ډاکټر فرخنده حیات وایي:
دین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دي. دغه نو اخی سره د چا خان سره مختلف هغه کی چیزینو وخت تیر کړو، بلکې د اخی په وخت کې چې کوم جداد هاي سکول نه شروع شو په دې کې د دې ډیر کنټریبیوشن او دغه شان د دې لپاره چې کومې ډرامې لیکل کېدي، رومبه ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولی، هغه وخت پاتیا خان دوی دوی په خپل سکولونو کې هغه کولی. دغه ڈرامې به زیات کړې نو د عبدالاکبر خان اکبر لیکلې او دا درې سیمان ډرامه یادېږي چې دغه مطلب رومبه دا ډرامه وه چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغه سټیج کړې وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې. لکه دا وخت دومره اثر کړو چې وی چې د دې د ډرامې وکړه سټیج کې نو باقاعده پښتنو باندې چې بیا کوم ناس نه وي بوت په جوړلو مختلف، لکه مطلب دې د شناخت دی چې موږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې تقریبا دې تعارف کولی شو کنه چې ابتدا دې د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نه شوی دا.
په اسلامي کالج کې د زده کړو نو وروسته هغه علیګړ ته لاړ او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه کوله. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو، خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي:
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګری وو، په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدا چې دا د باچا خان تقریبا همزولی و، باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه لس کاله پر خو چې دې ته کشرو، نو په دې وجه باندې دغه سره ډېر نږدې پاتې شوی. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه، د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کو، نو په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری و. د هغې وخت سره که موږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره، بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله، د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله، په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چار پیچل ته، نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو، لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي، نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی و.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو امن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د وی سفرنامې په شکل کې لیکلې ده. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امنوای
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې د لاړ ول افغانستان ته بیا ترکمنستان ته ورسته لاړو بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه د ولیکلا د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکلا او د دغه سفرنامې څه حصه چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده. ډېر زخیم سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روحانیان او د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی ادبي سیاسي هغه زموږ مخې ته دي. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه. نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت وو، د ټکر چې کوم واقعیا شوی وه، د قصه خوانی کوم واقعیا شوی ده، د بابړې کوم واقعیا شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دې یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستي شوی او جیل په تنګ شو. نو عرضي طور هغوی هلته کې انتظام وکړو، نو هلته هم په جیل کې هم بیا ډېره خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاری ساتلې دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابی شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
تاریخ چکندی نو خودی وجہ وجہ پرشن روتے ہو چی حکومت کم ملا ادبی کم ملا بل کتاب دے سوش پہ تک چاپ سے صدارتی خود بھی ہم بھی اور سالہ جلسوں کی چیزیں کمی ترجمہ ہم کرے گا
په کال 1921 کې عبدالاکبر خان وطن تستون شو. د بادشاہ خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د بادشاہ خان سره په شریک ډېر وخت تیر کړ او سوزدله د خپل قامی مبارزې لکبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخند حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او دغه د ځینو ملګرو د باچا خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
ادم تشدد پر دغه باندې د دوی له کوم سره اختلافات پیدا شو چې کله باچا خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو او چې بغیر د خپل مرګرو د پوس پښتنې نه د خپل لکه دغه چې نو اغي سره شو کو وغي سره دغه په دغه باندې یو ځای شو. نو چې دلته کې بیا دی ټول دا چې کوم مرګري دی سره یو ځای نو دی دا خبره ډېره مایند کړې وه او دی وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارت دین دا خو د پښتنو لپاره وو دا خو دې لپاره نو چې مونږ د لکه خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل عدم تشدد دغه چونه دی نو قایله ځکه په دې باندې دوی سره مختلف ملګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د اته اویا کالو په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د ژوند په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د ژوند د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخندا حیات ناورو.
دی خو اخری لکه دی خپل لور سره د دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدله او لکه اغي هغه وخت د یونیورسيټي کې و غالو د عبادت نو کړی او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت کوي نو لکه اخر وخت یې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسنوی او دا ترجمه کړو د دی یو کتاب چې هغه ناچاپ دا شروع د هغه وخت ناچاپ بیا اوس وروسته یې زیچاپ کو د برصغیر پاک او هند په آزادۍ کې د پښتنو برخه جما د جون سره تړلي حالات.
اوردونکو دغه واز منګه د نن خبرونه روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.